قلمونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې دی. خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم. خبرونه په خبرونه پیلو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په ترکیه کې له ډیر افغانانو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. ریچارډ بینټ نن جمعه په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر کې لیکلي په څلور ورځني سفر کې د جلاوطن افغان ښځو او نارینه وو له بېلابېلو ډلو سره د بشري حقوقو پر وضعیت بحث کړی دی. بینټ لیکي چې د ناوړه بشري حقوقو د وضعیت په باب ګڼ کسان اندېښنه لري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی وایي په ترکیه کې له حکومتي او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره هم کتلي دي. ریچارډ بینټ په جوزا میاشت کې هم په ترکیه کې د ښځینه فعالانو په ګډون له ځینو جلاوطنو افغانانو سره کتلي وو. په ترکیه کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام ځینې پخواني چارواکي دیره دي چې هلته د افغانستان ژغورنې ملي مقاومت علي شورا په نوم سیاسي حرکت هم اعلان کړی دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي د افغانستان په شپږو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزنډ یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پرون پنجشنبې ختم کړی دی. دغه سازمان وایي په زوشان، سرپل، بلخ، فاریاب، سمنګان او اروزګان ولایتونو کې 10 میلیونو تر 500 کم عمره ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شوی دی. د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو پروګرام د اړیکو د برخې مسؤول کمال شانه نظر ریډیو سره خبرو کې وویل
دا کمپاین هم په شمال زون کې د هغې لړۍ چې پلان شوی وه کمپاین تر سره شي یوه برخه وه، ځکه په شمال کې یوه وروستیو میاشتو کې په محیط کې د پولیو وایرس ثبت شوی و، نو دا خطر هلته شتون لري تر څو دا ناروغي ماشومانو ته خپره نه شي.
روان میلادی کال په افغانستان کې د ګوزن 15 مثبت پیښ شوې دي. په نړۍ کې د افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې له هم د ماشومانو د ګوزن ناروغي پکې نه ده ختمه شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش روسیې ته نوی پیشنهاد وړاندې کړی چې له مخې نړیوال بازارونو ته د غلجاتو او سر د انتقال زمینه برابر شي. دا کار د هغې موافقې د بیا احیا لپاره کېږي چې په پرستې اوکراین وکولی شي داسې وخت چې لوږه په نړۍ کې زیاته د خپل درې تیر زره ټنه غلجات صدر کړي. مسکو په هغه پیشنهاد خوشاله نه دی چې څور زمخ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته لیږل شوی دی. لاوروف د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره تر کتنې وروسته پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل دا انقره ته د اقدامات یو لس برلې دی چې لویدیځ باید د اوکراین د غلجاتو د صدراتو د بیا پیل لپاره ترسره کړي. نن جمعه در منستان و آذربایجان پر پوله د توپونو تر ډز وروسته هر لوري ته د مرګ شوبلې خبر ورکړل شوی دی. در منستان دفاع وزارت وایي چې په سوتیک خارګوټي کې تر سخت نښتو وروسته د دوه سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي دی. بلور ته د آذربایجان د درمنستان ځواکونو په همدې سیمه کې د ډزو په پیل یو بل تورنوي وایي چې د آذربایجان یو سرتیری ټپي شوی هم دی. او ټاکل شوی ده چې د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې سبا شنبه دریمه لوبه د هندوستان او پاکستان ترمنځ ترسره شي. دغه سیالۍ به د سریلانکا په پالیکی لوبغاړي کې پرځای وخت 3 بجې پیل شي. د یادو دواړو هیوادونو د سیاسي اختلافاتو پر اساس د دوی د کرکټ سیالۍ په نړۍ کې ډیر لیدونکي لري. په وروستیو دوو کلونو کې پاکستان بیرته د خپلو چټک توپو چونکو په مټ د دې جوګه شو چې له هند سره سخته مقابله وکړي. په وروستیو دوو کلونو کې یادې لوبډلې د کرکټ نړیوال او آسیایي شورا د ټورنمنټونو په 3 سیالیو کې سره مخ شوي دي چې یوه سیالي پاکستان او دوه هند ګټلې دي. د وژنې چې افغانستان به د یک شنبې په ورځ خپله لومړنۍ سیالۍ له بنګلادیش سره وکړي. تاسې خبرونه واوریدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. په خبرونه کې برا سره دا وری چې د بخندلېوال سازمان وایي د طالبانو له لوري د کابل په ګرون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د امنیتي کمرونو سپوله په عمومي ځایونو کې د افغانانو د اساسي حقونو څخه د سرغړونو لامل ګرځي. دا چې د کمرې نسبول واقعا د خلکو خصوصي حریم ته ننوتل دي او کنه، په تړاو باندې په راپور کې هلمند بور شو چې خلک د خوراکي توکو د لوړو قیمتونو څخه شکایت کوي.
چارته وز غول نن د مریض مخ تک شیر د نن د غلیه مخ تک شیر د خو وړي دی هغه د رقم ګران دی کغنم دی د رقم ګران دی.
همدارنګه کندهار ته به هم ور شو چې هلته خلک شکایت کوي چې د خښتو بټۍ او شتون د دوی ژوند سخت کړی دی.
نو بیا پیسه خانو مل آزادو دروتلې ده نیو ویلوی پر کالو باندې
دا به هم سره ووري چې د ایکس یا ټویټر شبکې خوند هڅه کوي چې په دغې ټولنیز شبکې کې نورې اسانتیاوې رامنځته کړي. دا چې دا اسانتیاوې به څه وي دا درته په راپور کې وایو. نور مطالب هم شته، ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د بخند نړیوال سازمان وایي د طالبانو له لورې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د امنیتي کمرو نصبول په عمومي ځایونو کې د افغانانو د اساسي حقونو څخه د سرغړونو لامل ګرځي. د بخند نړیوال سازمان ویلي د طالبانو له لورې د ملي امنیت په نوم دغه پراخه څارنه د دغې ډلې د ظالمانه سیاستونو دوام او د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو له بنسټونو حقونو سرغړونه ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د رواني د اګست میاشتې په درشمه نیټه اعلان وکړ چې دوی د کابل ښار په مهمو ځایونو سړکونو او کوڅو کې له 25,000 ډېرې امنیتي کمرې لګولې دي. تفصیل په دې راپور کې
ورسته له هغه چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار په بیلابیلو ځایونو کې د 25,000 امنیتي کمرو د لګولو اعلان وکړ، د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو دا اقدام د افغانانو له بنسټیزو حقونو سرغړونه بولي. د بخښنې نړیوال سازمان د مصنوعي ځیرکتیا او بشري حقوقو د چارو څیړونکي او سلاکار مت محمدی تیر ورځ ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي چې د څارنې د دغه جوړښت د خلکو شخصي حریم او د غونډو د جوړېدو ازادي چې وارلمخه واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په بیساري ډول تر برید لاندې راغلي لمنځه وړي. په اعلامیه کې د خغلی محمودی له قوله راغلي دا د ملي امنیت تر عنوان لاندې د دغه سي پراخه ډلېزي څارنې جوړول د طالبانو د ظالمانه سیاستونو دوام دی چې په عمومي ځایونو کې د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو د اساسي حقوقو څخه سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته ورستر بلې د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په وړاندې سرغړونې او ځپون کې اقدامات زیاتېږي. پندې حال کې یو متارز افغان مرمن مسودا کویسانی وایي ک چې هم افغان مرمنې د اعتراضونو پر مهال لا لوړان دي د طالبانو له ظالمانه خبرګونونو سره مخ وي، خو په خبره اوس چې د کابل ښار کې په دومره شمیر امنیتي کمرې لګول شوی خای د طالبانو د هیڅ محدودیت په وړاندې مرمنې لویر اعتراضونه ونې شکړای
چون اینا از مردم حراس دارن.
دوی له خلکو ویره لري چې و مرمنه یا یو نارینه د خپل حق لپاره غږ پورته نکړي. دوی په دې فکر دي چې ولې د انسان غږ پورته شي، ځکه د دوی ایديولوژي د انسان ضد ده، ځکه دا کمرې ولګولې تر څو د عدالت غوښتونکو او ازادي غوښتونکو غږ د تل لپاره بند
بګونی سرکوب بکنن.
د کابل ښار یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نومي واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل طالبان هڅه کوي په دومره شمیر د امنیتي کمرو په لګولو سره د خلکو خصوصي ازادي سلب کړي.
دا کاری خوي د جنایت په خوده کوم سبب شي، خو په دومره شمیر کمرې لګول د خلکو خصوصي اړین تل نه وتل، بلکې ځکه د خلکو د کورنۍ مرمنې بیرون روزي سودا د پاره تب انده کمرې به بیا راخلي او د خلکو د خصوصي اړین به کې نه شي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د تازه اندېښنو او خبرګون په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روان اگست میاشتې په 13 نیټه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی په یو ویډیو پیغام کې چې د هغه پر ایکس شبکې یا پوښانی ټویټر خپور شوی ویلي دا کمرې دوی د خلکو په همکارۍ د امنیت د ټینګښت په موخه د امنیتي او تخنیکی طرحې لمخې په کابل ښار کې لګولې چې دا کار به د جرایمو په مخنیوي کې مرسته وکړي. خو د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وړاندې تر دې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د امنیتي کمرو په لګولو د پیښو په ګراف کې کموالی نه راځي، بلکې له پیښو وروسته د مجرم د پیژندلو په برخه کې ترې ګټه اخیستل کېدای شي. د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې هم په کابل کې د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت د امنیتي کمرو د نصبولو موضوع یاده شوې وه، خو معلومه نه شوه چې هغه پروژه تر کومه ځایه مخته ولاړه. په 1999 لمریز کال کې د پخواني نظام چارواکو کابل کې د امنیتي کمرو شمېر یوازې 300 ښودلی وو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره
ده. د یو شمیر تورستی او سیاحتي شرکتونو مسؤلان وایي د داخلي الوتنو د ټیکټونو پیرودونکو کم شوي دي چې ورسره د دوی کاروبار هم خراب شوی دی. دوی وایي که څه هم اوس د ټیکټونو بیې کم شوي خو ډېر پیرودونکي نه لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي دوی اوس تر ډېره د ځمکې له لارې سفر کوي ځکه د ځمکې له لارې سفر ډېر ارزانه پرېوځي او اوس هغه پخوانۍ امنیتي ستونزې هم نشته. تفصیل په دې راپور کې.
کابل کې د یو شمیر توریستي او سیاحتي شرکتونو مسؤلین وایي په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره د دوی کار خراب شوی او د کورنیو الوتنو د ټیکټونو پیرودونکي کم شوي دي. کابل کې د مهاجر ګرځندوی شرکت مسؤول تاج محمد وایي د تیر حکومت پر مهال به د ورځې درې یا څلور کسانو ته د داخلي الوتنو ټیکټونه ورکول خو په خبره اوس میاش کې هم دوی ته دوه درې کسان د ټیکټ اخیستلو لپاره نه ورځي. نو موړی وای
غټیم کې بکره 8000 9000 تر 5000 افغانۍ ټیکټونه ډیر لوړ قیمتو کې و اوس ډیر ارزانه سوي دا 4000 روپو ته رسیدلی.
کابل کې د یو بل توریستي شرکت مسؤل چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي هم ورته خبره کوي او وایي له دې امله د دوی کار سخت خراب شوی دی.
داسې حالات کې راغلی چې وضعیت نو بیخي خراب دی. نه ټیکټ شته داسې پوره خوند مصب نشته نه داخلي نه خارجي.
خود دې کار لامل څه دی؟ خلک وایي د الوتکو ټیکټونه که څومره هم ارزانه شي د ځمکني ترانسپورت په پرتله غیر اقتصادي پریوزي او اوس هغه پخوانی امنیتي ستونزې هم نشته چې دوی لویرې په الوتکه کې سفر وکړي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل د تیر حکومت پر مهال به تر ډیره پر لویو لارو وسلوالو نښتو غلو او امنیتي ستونزو له امله خلکو په ځانګړي ډول امنیتي کارکوونکي او دولتي مامورینو په الوتکو کې سفر کاوه. د بلخ ولایت اوسیدونکي شمس الله الهام
په اوس وخت کې یو خدسه ده چې د ځمکني سفر بیا ډیره ټیټه ده او خلک ډیر کوشش کوي چې د مځکې له لارې نور ولایاتو ته یا مرکز ته سفر وکړي. د جمهوریت وخت سره کې پرتله کو په هغه وخت کې مطلب خلک د مجبوریت په اساس باندې کوشش کوي چې د هوایی ترانسپورت له لارې سفر وکړي مرکز یا نور ولایاتو ته. هغه وخت کې خو وضعیتونه هم ډیر زیات خراب وو، غلاوې وې، کسام بیا ډیره لوړه وه د هوایی ترانسپورت، خو بیا هم خلکو دې ته ترجیح ورکوله چې په امن کې خپل سفر ترسره کړي.
دغه شان د هلمند ولایت اوسیدونکو عبدالجبار نومیال چې د تیر حکومت پر مهال به له کابل تر هلمند د هوا له لارې سفر کاوه وایي مخکې د هوا له لارې د سفر یوازینی لامل پر لارې وسلوالې نښتې، غلاوې او امنیتي ستونزې وي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې تحول نو راغلی. په افغانستان کې جګړې وې، پر لوی لار باندې امن نه و، د غلو د لاس او د جګړو د لاس څخه د جګړو له امله خلک په اسانۍ سره نشي کولی چې کابل ولاړ شي، هلمند څخه یا له کابل څخه هلمند ته په اسانۍ سره راشي. نو په همدې خاطر یې د تیاری لوړ ټیکټونه پرې کول، سل یو سل ډالر ټیکټ به پرې کوي، بیا به تر هلمند او د هلمند څخه کابل تر کابل څخه هلمند ته تګ راتګ کېدی.
دا چې اوس مهال مرکز کابل څخه کوم ولایتونو ته هوایی شرکتونه پروازونه لري او دوی د خپلو ټیکټونو بیا څومره راښکته کړي، په دې اړه مو د کام ایر هوایی شرکت او د اریانا افغان هوایی شرکت ادارو سره اړیکې ونیولې خو مسؤلینو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو کابل کې د توریستي شرکتونو مسؤلین وایي چې اوس مهال هوایی شرکتونه له مرکز کابل څخه یوازې کندهار، مزار شریف او د غراز هرات ولایتونو ته اونیز او ورځنی پروازونه لري.
راپور کې مو واوریدل چې یو شمیر سیاحتي او توریستي شرکتونو شکایت کړی و چې د پخوا په څیر د پیرودونکو او همدارنګه د مشتریانو شمیر ډیر نه دی. بل پلو بیا په هلمند کې د خوراکي توکو لوړ قیمتونو خلک د ستونزو سره مخامخ کړي دي. د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د خوراکي توکو بیې ورځ تر بلې لوړیږي چې دوی له ستونزو سره مخ دي. په دغه ولایت کې هغه کسان چې روزانه کار کوي وایي چې څو ورځې خواري وکړي خو بیا هم د یوې ډوډۍ پیسې نشي پیدا کولی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د بیکاری د لوړې کچې سره سره د خوراکي توکو بیې هم لوړېږي. دوی زیاتوي چې په دغه ولایت کې زیات شمیر کسان د شپې په تشه ګېډه ویده کیږي او خواړه نه لري. دو څلوېښت کلن خلیفه عبدالحد او څلور دېرش کلن نورعلي د یاد ولایت اوسېدونکي دي او د ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې د کار د نشتوالي او د توکو د قیمتونو زیاتوالی ژوند سخت کړی دی.
نه نه کار وکتار سه، نه د سړک تاسه چې روزانه مسلمان فکر وکړي، نه وروره په یو بله دنده کښې یا د یو بلې دندې د یو موسسې د طرفه سه چې پر ولو باندې یو کار شروع شي یا پر سړکانو شروع شي، د یو لار د لارو سه یو کار نشته.
چار څه وزغلو نن یې د مریض مختک شیر ده، نن یې د غلې مختک شیر ده، خو وړي دي هغه دغه رقم ګران دي، که غنم دي دغه رقم ګران دي، که نور د کورنۍ مشکلات دي دغه رقم ګران دي، خو هلاکم په یوه لاره سر وسره خلاصېږي. ورور
محمد جان د نادالي ولسوالۍ اوسېدونکی دي او دته د خپل کلي مشري هم ورلغاړې ده. ده د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې اوبه وچې شوي او خلکو خپلې عایداتي سرچینې له لاسه ورکړې او ځایي خلک اوس ټول لاس تر زنه ناست دي.
خپل مسجد مشر یم، نور داسې بېروزګاری چې پر دنیا یوه خواري هم نشته، یوه زندگی نشته، اوبه وچې دي، کښت مو نه دی کړی، یوه دانه تخم نه لرو، غنم نه لرو، چې وی کړو مځکې مو دغه شاړې پرتې دي. پر دنیا یوه زندگی نشته، نه شپني، نه بزګري، نه مزدوري، یوه زندگی زموږ لپاره نشته. حکومت زموږ دا خواهش دی چې موږ ته یو زندگی رابرابره کړي، زموږ ته خواهش ده دغه کوو چې موږ ته یو کار و کتار رابرابر کړي.
د دې ولایت نږدې هر یو کس دغه ډول دردونکې کیسې لري او د خپل ژوند څخه وستړی سوی دی. محمد ایوب یا د همدې ولایت یو بل اوسېدونکی دی چې د خپل ژوند ستړی داستان یې راسره داسې شریک کړ.
دولت باید موږ سره دا وکړي چې یو مرسته راسره وکړي، یو کوښښ راسره وکړي. په کور کې پنځلس شپاړس تنه د سهار ډوډۍ ولاکه لرو چې ماښام یې وخورو، د غرمې د اکثره وخت دا ګاډۍ ته ولاړې، هغه ګای پنځوسې ته کړي، ګای سلی ګټلې، دغه بس کار مو دی. په دې کې په دې باره زموږ ګزاره نه کېږي.
د دې سیمې د ټولو اوسېدونکو غوښتنه له موسساتو څخه دا ده چې خپلې مرستې دې ورته د کار په بدل کې ورکړي، تر څو دغلته خلکو ته دایمي د کار زمینه برابره سي. په افغانستان کې پر داسې مهال خلک ورځ تر بلې د فقر سره مخامخ کیږي چې پر دغه هیواد د نړیوالو له بندیزونو سربیره اوس دغه هیواد وچکالۍ، سیلابونو، زلزلو او نورو طبیعي آفتونو هم سخت ځپلی دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین جګړې ته ورشو. اوکراین نن جمعه ویلي دوه نورې کښتۍ هم د یو موقت دهلیز له لارې روانې شوې دي. کیف دغه دهلیز د تور سمندرګي له لارې د کښتیو د خوندي لیږد رالیږد لپاره ایجاد کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
اوکراین د جمعې په ورځ د یوه لنډمهاله دهلیز له لارې د دوو نورو کښتیو د روانېدو خبر ورکړی دی. دغه لنډمهاله دهلیز د کیف لخوا د تور سمندرګي له لارې د کښتیو د خوندي لیږد رالیږد لپاره ایجاد شوی دی. د اوکراین د زیربناو وزیر الکساندر کوبرانکو په ټولنیزو شبکو کې لیکلي، له اوکراین څخه د تور سمندرګي له لارې دوه کښتۍ روانې سوي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش روسیې ته نوی پیشنهاد وړاندې کړی و چې له مخې نړیوالو بازارونو ته د غلجاتو او سرې د انتقال زمینه برابره سي. دا تازه هڅې د هغې موافقې د بیا احیا لپاره روانې دي چې په مرسته یې اوکراین وکولی سي داسې وخت چې لوږه په نړۍ کې زیاته ده خپل 33,000 ټنه غلجات صادر کړي. په همدې حال کې مسکو په هغه پیشنهاد خوشحاله نه دی چې څو ورځې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته لیږل سوی دی. لاوروف د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر آکان فیدان سره تر کتنې وروسته پرون په یوه کنفرانس کې وویل د انقرې ته د اقداماتو یو لیست پرلی چې لویدیځې باید د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل لپاره عملي کړي. د دې ترڅنګ د کرملین ویان دمیتر پیسکوف نن جمعه په یوه کنفرانس کې وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د دوشنبې په ورځ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د تور سمندرګي په بندري ښار سوچي کې وګوري. داسې هیلې ښوول سوي چې دواړه لوري وکولی سي له اوکراین نه د غلجاتو د خوندي صادراتو لپاره پر موافقه سله وکړي. روسیا په جولای میاشت کې له هغې موافقې چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ او د ترکیې په منځګړیتوب ورباندې موافقه سوې وه ووتله. له دې سره د تور سمندرګي له لارې په خوندي ډول د ملکي کښتیو د لیږد رالیږد او د غلجاتو د صادراتو بهیر ټکنی سو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان د پنجشنبې په ورځ مسکو ته د سفر پر مهال ویلي د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د موافقې بیا احیا د خوړو د خوندیتوب لپاره ډیره مهمه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خختو په بټیو کې او خختو بټیو ته نشتې د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې دغه بټیو دوی په تکلیف کړی دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي هغوی چې کورونه دي بټیو ته نشتې دي وایي نه یوازې د چورختې ستونزې لري بلکې د کور توکي هم له دغه دود نه تل نه پاکوي. تفصیل په دې راپور کې
د افشخانو ملازادو دروتلې ده نیو ایوالویش پر کالو باندې فروت.
اجدین محمد د کندهار د رن ولسوالۍ د ګوشخانو سیمه اوسیدونکی دی. هغه د نوموړي د کورنۍ نور غړي مجبور دي چې هر ورځ د خښتو او کلالانو د بټیو د دوه دیالوګي په وجه خپل جامې بدلې کړي.
اول نه توانونه دي چې ار شپه مور چې بدیر د کالیه بدلو سر بیا نور و ټول سره فزاوی نه په کور کې کالی د کواله سو نه کالی وراله سو مشکلات مری بیخی دیر سره ډیرو سره په تکلیف ډیرو سره په عذاب کور ادم باندې څه وباس ما دست دی وباس یعنی په سپینو کالی خو دا د شپې ښه نه ستل لانس ابي زه خوف لاسک نه بیا په شخانو مل ازادو دروتلې دا نیو ایوال ویش پر کالو باندې فروت مګر ښه نه را مرزان کړي ولاکته به څه بیا دا ته دا
په کندهار شهر کې تراویا ډيري د خوشتو او کلالوي بټيسته خو زیات یې د استوګنې په سیمو کې فعال دي چې خلګي د چاپیریال لکه کړتیا او لاملې په ناروغي دښته کې دوه شکایت کوي. د جنرال سوالي دوه نور اوسیدونکو ازادي راډیو ټول د خوشتو او کلالوي بټي د کورونو په منځ کې دي چې هر ورځ دوی له لوګي یا د څخه پټنګ دي او د تنفسي ناروغي په شمولې بیلابیل نورستونځي ورته پیښ کړی دي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د خوشتو او کلالوي بټي دي د کندهار شهر له رهایشي سیمو دشتونو ته انتقال کړي.
زمان احمد ملک د ګوشخانه واسدم کین د کورس خونه خمه خاصه په تکلیف کېږي د دوه دی د کوله د ګردره شو کېږي پر د کورو باندې په شان کې لویږي کله خرابې په خلونه نوځي سره به دې مشکل خونه خمه خا په شېږي دا کور د کاغه بل لوکوزو ګوشخانه د کلا کړان ګوشخانه د ټوله د پر د صاحب باندې پر د ګردره شو کېږي
اج در جانغه دا چې په تکلیف کړی چې کله واښو ګرځه تک تور چې دا د غیر لویږي دا د دانې لویږي یعنی فازاب شنان نه جوړ نه جوړ ستنی ودرېږي دا د دانې په کونه نه جوړه دا نه جوړ د خپل څنګه غوښنه چې دا کورې راستېسته د دې د ګسرا چې بل ځای دی جوړ
د خښتو بټي ډېری په ډنډ او دامان ولسوالۍ کې د کروندو او کلو په منځ کې دي او همدارز د کلالوي کورې بیا زیاتی د کندهار شهر په دننه کې موقعیت لري چې د ټولو لګي یا دود پر کورونو ورټول بي. د نظر محمد او هدایت لا په نوم دوه کلالان وای دوی ته په تیر حکومت کې د استوګنی ل کورونو لري ځمکه مشخصه سوي و خو لا هم د کلونو په تیرې دوه ورته نه د سپارل سوي.
اسلامی امارات هم خبر کړی دی چې دا درک چې موږ زکه مشترکه چې موږ درته پیو ځای سو موږ چې سبو معلوم سي د سارا سبو خلک راته راځي د شهر بوم راته راځي لاسرسي به موږ مو ته کیږي د دې هم لاسرسي راته
شغه ځای مشت تسلیم سیم نو ټول کوره والا مش په وسلای په ودغې چې موږ حالته ور انتقال شو دا د جزای خلک بوم د مشکله خلاص یې موږ بوم د مشکله خلاص شالت به یو مشخص ځای مشت معلومه راغه ځای به موږ ټول یو ځای کوري جوړ کاغه ځای مشت معلوم سوي دی خو راته تسلیم سوي نه دی دروسه پیله
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د چاپیریال ساتنې ریاست مسولان دا ستون زمني خوایي د وس لپاره دا ستوګن لسمو د بټیو د انتقال امکان نسته. د چاپیریال ساتنې رئیس مولوی محمد یوسفای د بټوی له خاوندانو څخه ژمنه اخستې چې په خپل بټوی کې به ضررناک توکي نه کاروي.
د دوی سره د توافق ته ورسېدلو پیلان خدای امکانات نه لري چې تاسو د جزاس انتقال سي که څه هم پر دې موږ په لوړ سطح هم مجالس کوي خو د دوی د فارم یو مناسب ځای تر دا مهاله نه دی انتخاب کړی. دا چې د وسط لپاره دوی پر دې ځای باندې دي دوی به هغه څه کوي چې تر خپل وسه پرې د مشکلاتو مخه ونیسي هغه که د ټیرو نه استعمال دی مثلا یا دغه دود کش چې دی لري چې دود جنیزي د غل وړېدل وي یعنی هر هغه کار چې هغه د دود وو د اثراتو مخه نیسي دوی زموږ سره تعهد وکړي چې ان شاء الله موږ به تجمنی.
د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید په ښارګوټو لوړ پوړو ودانیو او دولتي ادارو کې د لوګي د پاکونکو الو نصبول جبري سي او د ټایرونو ربړونو او پلاستیکونو لسوځلو څخه د مخنیوي جدي هڅې وسي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ټیکس یا پخوانی ټویټر شبکې خاوند هڅه کوي چې په دې ټولنیز شبکې کې نورې اسانتیاوي رامنځته کړي. ایکس پاڼه په دې توګه خپل او سیال ټولنیز شبکو ته غواړي ماتې ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
د ایکس ټولنیز شبکې خاوند ایلن ماسک ویلي چې په دې شبکه کې به د غږیزو او ویډیو تماسونو برخې زیاتې کړي. ایلن ماسک چې په وروستیو کې د ټویټر نوم پر ایکس واړو په یو پوست کې کښلي دا نوي ځانګړنې به په اندروید، آی او ایس، ماک او وینډوز کې کار کوي او له هغو څخه د کار اخیستو لپاره به د تلیفون شمیرې ته اړتیا نه وي. ماسک هڅه کوي چې دا ټولنیز شبکه تر نورو سیالو خواله رسنیو اوچته کړي. په وروستیو کې د فیسبوک خاوند له ایکس شبکې سره د سیالۍ لپاره د تریټس په نوم خواله رسنۍ راوویسته. میټا شرکت شاوخوا یو میاشت پخوا د انسټاګرام کاروونکو ته بلنه ورکړې وه چې د دوی د نوي خواله رسنۍ تریټس اپلیکیشن په خپلو موبایلونو کې ډاونلوډ کړي. د کار له تریټ سره مرسته وکړه چې په یو وار ډیر شمیر خلک د هغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړي. د تریټ یو وایاند ویلي زیار باسي چې د دې شبکې بڼه لا ښه کړي او د وی پانی په بڼه نوري برخې هم پکې زیات کړي. خو ایلن ماسک هڅه کوي چې ایکس شبکه دومره ښه کړي چې تر ټولو ټولنیز رسنیو غوره وي او له همدې کبله بیلابیل ځانګړتیاوي ورزیاتوي څو د میټا تر اړوندو پلیټ فارمونو لکه انسټاګرام، فیسبوک او واتس اپ شاته پاتې نشي او د هغو ټولې ځانګړنې ولري.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکه هلی د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې د کار زموږ ځوانان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناست خو متاسفانه چې په اوتو او په ورځ ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې انتزې چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت حکومت څخه می غوښتنه دغه د چي دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه د بیرته یلا کړی او دغه بندیز دي سکرې تر څو موږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولستي او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولې دی دا د بیس ګرځېدلې دي چې موږ ځوانان نور هم بیکاره سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې موږ ځوانان لپاره نسته. نو هیله لرم چې دا غزما پیغام نشر کړي او زما ځاغ تر مسولینو پورې ورسوي.
سلام دا ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. بعد سلام دلته په فراه ولایت د بکول سوالی کې اوبه ډیری مخکښته کې دوه باندې روان دي. دلته وس اویا متر ته اوبه رسیدلې دي په ډیری چټکۍ سره وس اوبه مخکښته روان دي. طالبان ته زما دا پیغام ورسېږي د ازادي د لارې چې دلته دی باید دا برموته توجه وسی باید مخنیوي وسی. دلته برمی ویل کیږي او بیا حد وبزنی راکشل کول کیږي باید دا ژغ دی واوري. دلته سخت ته مېد وبو سره روان دي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د خبرونه دوی منی مایتره ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملمه د مرکو لړیونه یو پروګرام لرو. دا پروګرام درته په څو شیبو کې پیلو. خو یادونه کوم چې د افغانستان په وخت د مخام په وو بجو باندې د ژوند د رنگونو په پروګرام کې چې اسمت سروان به پکې ساسي کوربوي د کچالو د کښت او روزلو په اړه باندې دوی خبري کوي. تاسو کولی شئ دغه پروګرام ته زنګ ووهئ او که په دې اړه باندې تاسو کومه تجربه لري دا چې کچالو روز یو هم درنګ موخه کړلی وي خپل نظر په دغه پروګرام کې په دغه واتس اپ نمبر 00 3 2 2 4 4 دغه واتس اپ شمیره د افغانستان د مخام لوونه ترته زنګ وهلی شي خپل نظر مو د موضوع اړوند شریکول شي. اوس هم لنډ خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په ترکیه کې له دې افغانانو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. ریچارډ بینټ نن جمعه په خپل ایکس افغاني ټویټر لیکي چې په څلور ورځني سفر کې د جلاوطن افغان ښځو او نارینه وو له بیلابیلو ډلو سره د بشري حقوقو پر وضعیت بحث وکړ. بینټ لیکلی چې د ناوړه بشري حقوقو د وضعیت په باب ګڼ شمېر افغانان اندېښنه لري. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق کې صفای د افغانستان په شپږ ولایتونو کې ماشومان ته د ګوزانډیا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پرون چهارشنبه ختم کړو. دغه سازمان وايي په جوزجان، سرپل، بلخ، فاریاب، سمنګان او روزګان ولایتونو کې 13 میلیون ماشومان چې عمرونه له 15 کلونو ښکته وو واکسین ورکړی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش روسیې ته نوی پیشنهاد وړاندیز کړی دی چې له مخې نړیوال بازارونو ته د غلجاتو او سری د سری د انتقال زمینه برابر شي. دا کار د حقي موافقه د بیا احیا لپاره کیږي چې په مرسته اوکراین وکولای شي داسې وخت چلوګه په نړۍ کې زیاته د خپل 3 زره ټنه غلجات صادر کړي. او نن جمعه د ارمنستان او آذربایجان پر پوله د توپونو تر ډزو وروسته هر لور ته د مرګ شوبلې خبر ورکړل شوی دی. د ارمنستان دفاع وزارت وایي په سوتیک خرګوټي کې تر سختونو خطو وروسته د دوی 2 سرتیري وژل شوي او بل ټپي دی. بل لور ته آذربایجان د ارمنستان ځواکونه په همدې سیمه کې د ډزو په پیل تورنوي وایي چې د ارمنستان یو سرتیری هم ټپي شوی دی.
د ازادي ملما د ازادي ملما خبرونه ته خرغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې په لندن کې لیوې ډیره افغان لیکوال میرمن سره خبرې کوو. زمرینا سرور هغه میرمن ده چې اوس یې د تنکیو ظلمو لپاره یو تصویري کتاب چاپ شوی دی. زمرینا سرور په دې کتاب کې یو شمیر هغه لیکونه راټول کړي او په انګلیسي ژبه یې ژباړل دي چې د اسلام پیغمبر لباست ورسته د نړۍ د ګوټ ګوټ رهبرانو او پاچایانو ته استولی وو. د دې کتاب او د زمرینا سرور د ژوند په اړه نورې خبرې هم شته چې له دې سره په خبرو کې به یې واوري.
زما لیکواله چې دا یوازې د کتابونه نه د آرټیکلز لیکم، لکه political, historical, the social society issues کې آرټیکلز مې لیکلي چې
مقاله او مطالب لیکي
او مقاله او مطالب د ټول څه وخت لکه دا خبرو کې کوم خبرې current affairs چې راځي دا لکه د لیکل د opinion pieces د کې مې لیکلي دا editing چې کوم دا نوټ authors are liquale چې خپل کتابونه چاپ کړي دا هو په کار ده یو څوک چې هغه ټول جبه language ټول شیان وګوري چې سم د لکه standard د publishing ته رسیدلی ده نو هغه زما کار ده. لږ انګلیسي معلمي مې کړی ده دا خلک چې انګلیسي لکه دویمه ژبه یا دی یو درې کال هغه درس مې ورکول د انګلیسي دلته لندن کې.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې مقالې او مطالب لیکي، دا د چا لپاره لیکي، په کوم ځای کې خپرېږي؟
دا یو څو اخبارونه دي آنلاین لندن کې. یو اخبار د مترو نومې ده، هغه د پاره دا آرټیکلز مې لیکل ده. یو بل ویب سایټ ده د خبرو، دا غي نوم اسلام 21C ده. هلته یو درې کال د پاره مې دا آرټیکلز لکه 2 میاشت کې لیکم هلته چاپېږي. یو درېیم ځای ده چې د ښځې issues ke yo website da aga nume amalia da aga ke me khbel karme chap kare da
de khazula para ta so po kumo masailo bandile kane kawai
خزه ته پار دې لکه د اډوكيشن او دا بار کې دې لیکل مکره ده چې څومره مهم ده چې مونږ لکه خپل انرژي او دا خپل فوکس په اډوكيشن باندې واچو او یعنی دنیا کې څه کېږي چې دا جنکيان او خزه دا مپته پوهه ته نشته ده چې پکې ځان شامل کی او دیده لکه طول سوسایتی بانده چی شکیگی چه خزه پاتیشی نو داشیان بانده زما زیاد پر لیکل شویده پا انگلیسی که او دید لکه دا پولیتیکس وقت که چی سنگا خزه ملامتیگی ار وقت خزه ایشوز رازی کلا چه یو گروپ رازی پاوه که خزه بانده خبری که بیا بل گروپ رازی ار وقت هم دسه دا خزه خبره دیر پا مخ که رازی خود دیر کم وقت قبله دا خزه خلونه یو خبره آوری زیادتر نارینا دی چه طول دا خزه ایشیز بانده خبره که
دا د انگلستان پا طولنه که کتاسو پا رستپات طولنه که دی خزو دی وزیعت یادونه کوی
او دا پر اختیار دواره یعنی آغا فرق لری چه دا خزه ایشیز لکه دا وستن وطنو که فرق لري نظر د افغانستان او د پاکستان او د زیونه کې نو زه یعنی دواره سره بلد یم دلته لکه لندن کې مثلا ډېر د ښځې مشکلات ډېر لکه د افغانان او د مسلمانان ښځې ډېر لکه د فمینیزم او د نور ایدیولوژي نه هغو څه وخت لکه ایدیز آغو تا رازی چه مشکلات جور که آغو تا چه فکر که چه زما دین یو رکم خزی دا پارا یو لار لری او وست دا مودن سوسایتی یو دا فمینیزم او دا شیان بیل خبر لری نو دلتا یعنی مشکل داده چه خزی اصلی دا دوی دا دین پیغام بانده پویشی چه خزی دا پارا سرکم فیده ده افغانستان که خوب بیل خبره ده چه الته چه ده خو وست معلوم ده نو خو چه دیر سختی رستی دله ده
ده خزو مسئله تاسو هم مخی یادونه وکړه چه یوازی پا لویدیز طولنه که نشته بلکه پا افغانستان که دننه نن نوراز خزی لزیاتو استونز سره مخامخ دي تر ټولو لوی استونز تاسو هم مخکې یادونه وکړه د تعلیم او د زده کړو استونز ده په دغه مطالبه مقالو کې چې تاسو یې د انګلیسي او رسپانو لپاره لیکي د افغانستان د خزو وضعیت ته هم کتنه کوي
کاو د افغانستان کې خو د خزې مشکلات تمه یعنی یوازې تعلیم او تپو کنه د هغه ډیر یعنی د هیلث کیر او د شیان د خزې خو هغه
یعنی روغتیایي وضعیت او صحي مسائل
او د ارخوانه مشکل راځي کنه دا خو نشي سلوخ کال د جنگ نه ډیر خزې خو ام غریبی ده تعلیم لکه ما شمان ده پارا اپرچونیتیز نیشته یعنی ده اره لاره نه تختی ده ده دیر وقت یعنی خلق ده تعلیم خبره بانده که خو دیر خزیدی چه یعنی ده دیر عادی کار لکه یو داکتر مخ پا مخ وگوری دام آغو تا یو مشکل ده یعنی ده خزه مشکلات ده تعلیم نزیاد افغانستان که چه اوسنه پیخ شوه
مخی تاسو ده خپل لیکواله یادونه وکړم زه خبر یم چې تاسو یو کتاب لیکلی او دا کتاب اوس په برتانیا کې چاپ شوی یو څه معلومات دې کتاب په باب لطفا اوریدونکو ته ورکړئ
دا کتاب انګلیسی کې لیکل شو دا یو میاش مخ کې چاپ شو خو کوم دیش وطنو کې دا خرسیږي وست هغه پابلیشرز د دنیا کې دا ار مملکت کې یو دفتر لري چې خرسی د دې کتاب نوم Letters from a Prophet ده
د دې معنی
خطونه د پیغمبر یعنی خطونه د رسول دخبه د دې کتاب یعنی summary on the data che ya waqto the joan the paigambar ke che aghakh pal nomaindagan wilekra the dunya amperatorita che the islam paigam urasigi no da khatuna yo ahat the sahabian sara wilekra yo dala talaw farsta che nan iran aw afghanistan ke isabigi yo بل دالا مصر تا ویلیکرا یو درم دالا حبشا تا چه حبشا خو ملکونن دا سودان ایتیوپیا سمالیا که اسابیگی او آخری دالا روم تا چه نن ترکی سوریا دا یورپین دا وستن یورپین مملکه دا
بله نو یعنی پده که کتاب که تاسو لیکونه را طول کردی چه د اسلام پیغمبر دغو هیوادونو ته او د دې امپراتورانو ته لیکلی وو او هغه ته اسلام ته دعوت ورلګلی وو
او دا کتاب یعنی اغه دیر عکس العمل خی چې دا سلور پاچایان چې ولی د چې یو دله د صحابیان راغلی دی او لاس کې یو لیکل لري یو خط لري او دې کې اغه غواړي چې دا خلک اسلام ته دعوت کی د دوی عکس العمل چې شا وو دا خط ته یعنی نن چې دا زموږ اختباط خو دیر آسانه ده ار کنست دنیا چه غوارو چه یو مسیج ویلی گو یا تلیفون بکو یو پا خوب تلیفون یو دو تاب کوو او ارسوگ سر کوشو چه دا اختباطو کو آغا ورزونه که خود دنیا دیر دیر فرق کول جبا بیلو کلچه بیلو مذب بیلو جیوگرفی بیلو
اول سعودی عربستان چه تاسو مثلا روم تطلی یا مثلا ترکیه تطلی دا خو میاشتو میاشتو یا د ورځو اونۍ یو مزلونه وو
او دیر یعنی پسختی یو غط غط سفرو چه متبروه یو اسیا یو اوخ بده لرودو کنیز یا تر خلق پیادتلل بیا سفرم خوب دیر سختی و التلار که خطرم و زن سر بده او با او دو دی او طولشیان زن سر بده ویورل او سو وقت دو دره میاش نیول چه ورسه که اغا بالمملکه لکته التم چې رسیدې خبر نه وې چې هغه خلک څنګه تاته ګوري دا صحابیان خو یو پیغام سره تله وو چې یعنی هغه دعوت کې چې خپل دین پریدي دا خو غټه خبره ده چې خارج تلار شي او بیا هغه خلک ته ووایي چې زمونږ خار کې یو پیغمبر راغلی ده او یو پیغام درکې چې دین او کلچر او ارشه خوشی کې دا
خپل کلچر خوشی کوي او راشي اسلام دین ومني
او دا دین چې دا خو هغه وخت کې ډیر ضعیفه وو ډیر یعنی دا وم کال بعد د هجره وو نو هغه مسلمانان هغه وخت کې ډیر ورکه لکه ګروپ وو نه سیاست کوي وو نه متبر وو نه یعنی دا باور نه لرو دوز ډیر یو غټ ګروپ هم نه وو یعنی یو ډیر ډیر غټه خبره ده چې مشران نه مخکې ولاره او د پیغام د اسلام هغه ته ورکه او هغه کته نوری دله ده په دې دین نو چې یو مثل تاته درکم د فارس مشر نوم خسرو وو هغه شاه د فارس وو نو د هغې دین د زردوشتي دینو هغه په دوه خدایان باور لرودو چې د دوی لکه سمبل اور وو نو هغه اور ته عبادت کول هغه کته نوری دله وو چې د یو خدای پیغام یا د پیغمبر یا د نور پیغمبرونه اسکله نوریدله وو نو هغو ته لکه د بل دنیا نه یو خبره هغو ته راشي خلک هم چې رسېدل د دوی مشران مخکې په فزیکي لحاظ تلل هغه پیغمبر چې خوخول چې کوم صحابي لیگل لیدل چې دا خلک چې پیغام رسی دا غو فکر باید خیی فیزیکل باید خیی خجب ولری دا پیغام
ته حیاتو سره د دوی باید خوی او منظم وي په یو ډیر خو وضعیت باندې التلړ شي د دې لپاره چې هغه هیوادونه اعتبار پیو کی او بیا د دوی بلنه ومني
او چې دا پیغام په نرمي ورسیږي په خوشحالي یو کوي پیغام هغه ته ورکی او دام هغه صحابي چې وو به ډیر جرأت ولري
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
ازمرینې جانې د دې کتاب په باب یو څه راته وایاس چې مثلا څه بنه لري د چا لپاره لیکل شوی د کومو عمرونو خلکو لپاره لیکل شوی د لویانو لپاره د ماشومانو لپاره دی
دا کتاب ان شاء الله چې مخ په مخ وګوره یو ډیر یعنی خیسته رسمونه الستریشنز ډیر خیسته جوړ شوی دی چې اصلي لکه دولس کلن او مشر د پاره لیکل شوی دی
یعنی الستریشن چې تاسو وایئ معنی دا چې تاریخي معلومات دي ترڅنګ تصویرونه هم شته
او تصویرونه زیات دي او دا تصویرونه کې ما ډېر به حد زیات ریسرچ مې وکړه چې لکه روم کې کالی څنګه اغستل د مشران پالیس څنګه و چیرته چې وسیدل سرکونه څنګه ښکارېدل
او د دې رسامي هم تاسو په خپل کړې کې بل رسام او نرمند و در سره همکار
نه دا الستریشن یو آرټیست کړی ده اسپانیا کې وسیږي او هغه خپل داغه بیکګراوند تاریخ کې ده هیستوري کې ده نو هغه ډېر بلده ده د دا ټول لکه حبش کې څنګه هغه وخت کې خلک څنګه ښکارېدل اسلامي هیستوري تاریخ باندې پیږي د مصر نو هغه لیکل زما وو او هغه تصویر او دا آرټیست په نوم جورجیو بچنده
د دې کتاب د لیکلو فکر اول څنګه درته پیدا شو
نو زه چې یم زه شکر سلور ماشومان لرم درې لورګان لرم یو زوی زوی مې 15 کلن ده او یو لس کلن مشر لور مې ده مونږ یو ورځ ناست وو او یو کتاب مې لرودو یو سیرا کتاب وو نو دا د جوان د پیغمبر وو ډېر لکه ماشومان دپاره وو ډېر ورکه کتاب وو یو 50 ورکه پکې وو نو مونږ چې دا کتاب لوستل یو ځای ما غوته لوستل هغه غوږ نیول نو هغه کتاب کې لیکلی وو یو ډېر دوه درې لکه لاینز او سینټنسز وو چې یو وخت وو د جوان د پیغمبر چې دا لیکلی لیکونه تلی وو دا نور امپراتور ریتا نو دا چې مې واورېدل دا اول ځل وو ما دپاره چې دا خبره مې واورېدل چې همداسې شوی وو بیا دا یعنی فکر ته مې راغله چې په رښتیا دا خو یو ډېر غټه خبره وو چې څنګه هغه وخت کې چې دنیا دومره فرق لرودو دا خطونه څنګه رسېدلی وو څه رقم عکس العمل شوی وو د پاچایان او بیا هغه شپه چې ماشومان ویده شو بیا یو کاغذ او کلم مې واخیسته او خپل ریسرچ مې شروع کړه چې په رښتیا نو دا څنګه وشو زمونږ تاریخ کې چی شی لیکل شوی په دې باره کې بیا مې لټول چې کوم نور کتابونه یې شته چې په دې مضمون کې لیکل شوی وو او هیڅ شی مې نه پیدا کړی وو. یعنی مشران دپاره یې شته لکه کتابونه چې ډېر یعنی ډېر سخت جبه کې لیکل شوی ده چې ډېر خلک هم نه وي خپله غتان هم نه وي خو ماشومان دپاره هیڅ شی هم نه وو. بیا دا فکر ما ته راغله چې دا دومره مهم ده چې ماشومان پوه شي چې اول دا خبره شوی وو چې د دنیا هیستوري کې دا پیغام د اسلام تله وو دومره لرې تله وو دا نور امپراتوري ته، او دویم چې ماشومان خپله پوه شي چې ته چې یو پیغام لرې په کوم رقم خلک ته ورسه، ته باید څنګه خپل ژبه باید سم خلق تا جبا باید خیی فکر باید خیی مسیج تا خیی سم پا یو کوی پیغام خلق تا چه ورکه پس سرکم ورکه. نو آغش با که ناس بیدم او شروع میکره ریسرچ می شروع کره او ماسته می لیکل دو بجه سبی پوره اما غصه ناستوام. بیا دا لست ورز بات دا طول اول درافت دا کتاب می خلاص کره ام ریسرچ ام لیکل چه ام دیسه یعنی یو شه وو چه ما نکوهشل نه خوراک میکول نه خوب میکول هم دیسه میخوارل چه دا طول کیسه پا کاغذ ولی کم او بیا کوم بل شه بانده می فکرم نراد.
بله، دا ستاسو لمرای کتاب دی که لدی مخکې مو هم کتابونه لیکلی؟
دا زما اولم کتاب ده چې یوازې زما کتاب ده. مخکې یو څو نور کتابونه چاپ شوي چې لکه یو څو ورکی لندې کیسې دي او ما خپل کیسه مې پکې اچوله خو لکه لس نور
د کیسو په یوه ټولګه کې ستاسو کیسه هم خپره شوې ده.
نو دا هم لکه یو کلکشن ده چې ډېر لیکوالې یو ځای
او هغه هم په انګلیسي ژبه وي هغه کیسې. ډېر ښه، ډېر ښه. دا راته ووایاست لطفا چې تاسو زده کړې چیرته کړې دي او چیرته اوسېږئ، د ځان په باب معلومات راکړئ.
او صحیح ده. او نو زمونږ فامیل د جلال آباد نه یو، ننګرهار سرخوت نه. نو زه دوه کلنه وم چې لندن ته راغلم. نو زما مور او پلار سره راغلم، یو دوه مشر خور او یو مشر ورور سره. نو زه ټول نه کشرم. نو لندن کې لویا شوی یم، ډېر وختي لکه جوان کې مې پیدم چې دا لیکل او جبه او انګلیسي او کتابونه سره مې ډېر غټ شوق و. او دا ټول وخت کې لکه زما مکتب وخت کې د انګلیسي نمرې مې هر وخت شکر لکه ټاپ راتلل، او پلار مې ډېر ماته دا انکرېجمنت راکول چې یو شی چې ډېر د خوښي، نو یعنی هغه شی کې خپل دا انرژي او فکر دې واچوه. نو شکر دا انګلیسي او لینګوستکس چې ده دا مې یونیورسټي کې ډیګري مې واخسته د انګلیش لانګویج او لینګوستکس کې. یو کال دپاره مې معلمي وکړه، بیا بیرته لاړم فاکولټت یونیورسټي ته او ماستري مې وکړه انګلیسي کې دا انګلیش لانګویج کې. نو پښتو مې خو ډېر ضعیفه ده اورېده شي، خو هغه انګلیسي کې یعنی تمام ژوند دا ژبه دپاره ډېر شوق مې لرودو او لرم. یعنی هر وخت کتاب او لیکل ما سره همیشه دي کې مصروف یم.
او تاسو دینی زده کړې کړي دي؟
دینی ستادیز دلته درسونه دي، کورسز دي، کتابونه مې زیات ویلي، معلمانه مې شته دلته دینی درسونه ورکي. زه آخري کال د فاکولټه کې وم چې لږ دینی لکه شوخ می پیدا کره حجاب می واغسته نوزه نونس شل کلن وم چه دا دینی تا فکر تا می راخله دا یعنی دا سپتمبر 11 نباد زه اتلس کلن وم چه دا 9-11 وشو
9-11 نمو مطلب امریکا بنده دا القاعده شبکه دا بریدون ورز دا 2011 کال که
نوزه فاکولتا که وم دا وقت که آغا وقت که دومله پیدم چه مسلمانان یعنی روجا میاش که مونگو روجا نیول او شراب نسکو او خلاص یعنی دیر دینا زیاد کم شمه نپیدل بیا دا سپتمبر 11 چه دا اتاکس دا القاعده اتاکس امریکا بانده چه پیخ شو یعنی اندسه وو لکه تمام دنیا سر چپه شو او آغا وقت که زه چه سمف که ناستوم فاکولته که نور شاگردان زه ما طول اندیوالان و انگریز وو دا طول دنیا نا راغله وو زه ما فاکولته خو خار که وو دا سنترال لندن که نو دیر دا دنیا انترنشنال ستودنس التا وو نو زه یوازینه افغان وم سمف که او یوازینه مسلمان وم دا ما تا ار وقت سوالونه راتلل چه افغانستان که چی شکی گی ولی دا اتاک وشو القاعده کمزان راخل ولی 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 ار رز ما تا ام دسته سوالونه راتلل او ما ایس جواب می نلارو دو چه خبله نپیدم او ما نا پختنه کول چه اسلام سوی تروریزم بانده
بله. بیا کلم و چه دینی اسلامی مطالعه مو وکره ورسته لغنه پوشوی چه مسائل چه دول دی او ولی دا پیخی کی گی ولی دا لنجه مسلمانانو تا پیخی گی
نو د دوی پختنه د پاره مخبل ریسرچ رو کړه چې زه شرمیدم چې یعنی ما نه پختنه کې او زه سنه ویلی شم نو دې باندې مې شروع کړه چې یو څو کتابونه مې دکان دلته دا لکه بک شاپس لري د جماعتونه سره یو څو کتابونه مې واغسته او شروع شوم نو هغه کتابونه مې لوستل چې اسلام اصلي څه وایي د تروریزم کې بارک kiss away the khuzay barak kiss away the jihad barak kiss away the moons or the norshian kiss
بله.
away
zmarine jane da de usani waziyat para maqsan us che pa afghanistan ke de khuzo par kar aw talim bandiz lagidalai pade bab kallan ratu ayas che staso de islami aw dini mutalato pa asas da kar sadawal dai
وس چې خپل ځان ته ګورم او د افغانستان خزه ته ګورم یعنی په ریښتیا دسته یو لکه سخت خطقان ده چې علم خود ار مسلمان حق ده ده خزا و ده نارینا علم خود ار ده ار مسلمان حق ده او ده خزه چې دی خو نیم وطن دی نیم دنیا دی مونگا چه آغا ماشمان لوی کوو مونگا چه خپلا ده ایژوکیشن و نلرونو ده ماشمان تا چیشه اوهیو زه چه یعنی پر اختیار تا توهم ار فامیل که آغا مور ده چه نوی فیسا وقت قبل اولاد سره تیر که آغا مور چه سم تعلیم و نلری علم و نلری نو ماشومان سه چانس لری چه لکه روغ هم دسته لویشی نو دا یعنی دا افغانستان دیر یو خط مهم لکه پرایوریتی دا ده چه بیه دا تعلیم طول خزی جنکیان پا وازی باید اویلیبل ای چه دا خو طول وطن بانده یو کنسیکونس لری چه یعنی خزی چه تعلیم و نلری نو لکه نیم وطن ماسو ترله ده و ماسو ودریگی او دا یعنی دا اسلام اول خبره دا اکره و دا اول وحی دا خدانا چه راغله و دا رسول تا دا و چه اکره بسم ربی کل دی خلق نو دا اکره چه لوسل او تعلیم دا خو دا زمون دین خو اول اصلی دا چه خبال علم دا زان او خبال علم دا خدا او دا دنیا خو دست یو مهم شه دا او دا خز حق دا دا نارینا حق ده او مونږ څنګه د خزنه او باسو دا زمونږ یعنی چخته دا حق ورکره نو څنګه انسان والی خزنه
زمرینه سرور لتا سوډیره زیاته مننه چي دي ازادي میلمه په پروګرام کې مو برخه وخسته